سلام ونستړی مشه یې په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو موږ غلا ازادي راډیو نه اورئ. زه فرشته سها کوم. دا طاهر روشن په تخنیکی همکاري د خبرونو تاسو ته وړاندې کوم. پیل کوو د دې سات په خبرونو. ملګری ملتونه وایي د طالبانو د حکومت د لاسوهنې له امله د بشري مرستو درې اتیا پروژې په موقت ډول ځنډول شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا پرون ناوخته په یو راپور کې ویلي، په 13 سپتمبر میاشت کې د دوی په چارو کې د طالبانو د مستقیمې لاسوهنې 103 پیښې ثبت کړې دي. په راپور کې راغلي چې دغه پروژې د طالبانو د حکومت د 98% لاسوهنو له امله ځنډولې، او اندېښنه یې څرګنده کړې چې د تیر کال د همدې مودې پرتلۍ په چارو کې د دغه لاسوهنې 6% زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت وایي زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې طالب چارواکو دغه ډول راپورونه رد کړي او ویلي دي چې بهرنۍ مرستندوی ادارې په خپلو چارو کې خپلواک دي او دوی یوازې له بېوزله افغانانو سره د مرستو د رسولو په برخه کې له دوی سره مرسته کوي. د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو هم وخت په وخت ازادي راډیو ته په خپلو غږیزو پیغامونو کې په بشري مرستو کې د ځای طالب چارواکو د لاسوهنې او د مرستو د ناعادلانه ویش په اړه شکایتونه کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی نصیر احمد فایق په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د بندیز لګیدل نه یوازې جنسي اپارټاید دی، بلکې د هغه نسل لپاره په شاتګ دی چې یو وخت یې د روښانه راتلونکي هیله لرله. نوموړي دغه څرګندونې تېره ورځ د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو په 9 ناسته کې کړې ده. هغه ویلي په افغانستان کې لا هم د بشري حقونو وضعیت خورا اندېښمنوونکی دی. د ښاغلي فایق په وینا د طالبانو په 3 واکمنۍ کې افغانستان د بشری حقوقو، انساني، اقتصادي او سیاسي ناورین سره مخ دی او د نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې د زده کړو له حق نه محرومې دي. هغه د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو غوښتي چې جنسي اپارټاید د نړیوال قانون له مخې د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په کاناډا کې د ښځو د حقوقو له یو شمېر افغان فعالانو سره کتلي دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو وضعیت د دوی د بحثونو له مهمو موضوعات څخه ګڼل شوی دی. د یادول وړ دی چې تر دې مخکې ملګرو ملتونو اعلان کړی و چې د افغانستان لپاره د دغه سازمان د بشري حقوقو د شورا ځانګړي راپور ورکوونکي به په افغانستان کې د بشري یقونو پر وضعیت د خبرو لپاره کاناډا ته سفر کوي. د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي چې په 13 کې ایران 10 افغانان اعدام کړي دي. د دې سازمان مشر محمود امیری مقدم نن د اکتوبر 18 ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې وویل،
در ماه اکتوبر به طور کلی دست کم 10
د اکتوبر په میاشت کې لک تر لږه 10 افغانان د ایران په زندانونو کې اعدام شول، او دا مهال چې موږ تاسو خبرې کوو یو بل افغان د اعدام لپاره د قزلحصار زندان ته لېږدول شوی دی. موږ په دې اړه نور معلومات نه لرو.
اطلاعات کافی در این مورد ما نداریم.
ښاغلی مقدم زیاته کړه چې د دې سازمان د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه په ایران کې 15 افغانان اعدام شوي دي. هغه ایران کې د افغانانو د اعدام شمیر زیاتېدو ته په کتو اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې د 2023 کال کې 26 افغانان او په 2022 کې 14 افغانان په ایران کې اعدام شوي دي. د ایران د حکومت له لورې د اعدامونو زیاتېدونکو شمیر د بشري حقوقو د سازمانونو اندېښنې راپارولې دي. د ایران ولسمشر مسعود پزیشکیان او د هند لومړی وزیر نریندرا مودی د سه شنبه په ورځ ناوخته د روسیې په کازان ښار کې د بریکس د 14 سرمشریزې په څنډه کې د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د ازادي راډیو د ایرانی څانګې فردا د راپور له مخې دواړو چارواکو د چابهار بندر قرارداد لاسلیک کړی دی، او په اشاره سره د افغانستان د بیا رغونې او پرمختیا او له منځنۍ آسیا سره د سوداګریزو اقتصادي اړیکو په پیاوړتیا ټینګار کړی دی. پزیشکیان ویلي چې د تلپاتې سولې سباد د ترلاسه کولو لپاره باید له افغانستان سره مرستې وشي. هندي رسنیو بیا راپور ورکړی چې لومړی وزیر مودی له پزیشکیان سره په لیدنه کې ویلي چې د چابهار بندر پراختیا د دوی ترمنځ د همکارۍ تر ټولو ستره ستنه ده. د روسیې د دفاع وزارت ادعا کړې چې د دغه هیواد هوایی دفاعي سیستم د چهارشنبه په سهار د کریمیا په ټاپو ازما کې د اوکراین 14 بی پیلوټ الوتکې رانسکوري کړې دي. د وزارت په خپل ټلګرام کې ادعا کړې چې د کریمیا په ټاپو ازما کې یې د اوکراین څلور لری کنټرولیدونکي کښتۍ حمله مینځ وړلې دي. په یوې جلا خبر کې د روسیې د روستوف سیمه والی ویلي چې د دغه هیواد هوایی دفاعي سیستم په سیمه کې د اوکراین څلور بی پیلوټ الوتکې وشتلې دي. او ټاکل شوی د بیلاروس راتلونکي ولسمشري سي ټاکلې د 2025 کال د جنوري په 26 تر سره شي او د نیټه نن چهارشنبه د دې هیواد د پارلمان لخوا اعلان شو. یو ځل بیا مو په دې خبرې ټولګه کې زه فرشته سها هرکلی کوم. خبرونه کې به راسره دا راپورونه واوري. له پاکستانه راستانه شوي ځینې افغان ښځې او نجونې په ناوړه روغتیایي وضعیت کې دي.
امدا اوس نه کار لرم نه وظیفه لرم، مریضه یم، حتی د دې پیسې نه لرم چې لاړه شم ډاکټر ته خپله تداوي وکړم، چې وظیفه نه یي څنګه به مونږ دلته گزاره کوو.
او د دې تر څنګ به واوري په پاکستان او ایران کې افغان کډوال په څه وضعیت کې دي.
د ورځې به تقریبا چې په ایران نه ترکیه ته اوخته تقریبا 1200 کسه هره شپه مړه کیږي. د یو چرګ قدر اهمیت ترکیه او ایران زموږ افغانانو ته نه ورکوي.
د بندیزونو سربیره د یو شمېر ښځو هڅې د ژوند لپاره
لاس یو لاس نفر ته مواد کاری زمینه برابر کړی ده. دغه زما سره کار کوي، نو دغه شاګردان روزه مچی د خیاطۍ بخش کې یا د مرۍ بخش کې یا د آینه دوزی.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم شته. را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو زموږه کلاسات رادیو نه اوري. پیل کوو د خبرونه پر راپورونو. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي له پاکستانه راستانه شوي افغان ښځې او نجونې په ناوړه روغتیايي حالت کې دي. انټونیو ګوتریش د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د 2023 کال کې له پاکستانه راستانه شوي افغان کډوال نږدې نیمایي میرمنې او نجونې دي. او په ورته وخت کې له پاکستانه راستانه شوي میرمنې وایي کله ناکله افغانستان ته راغلي او چې لکه نه چې دوی افغانستان ته راغلي له ډېرو اقتصادي او روغتیايي ستونزو سره مخ دي.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دوام لري، د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي له پاکستانه د افغان میرمنو او نجونو د ویستلو پر اغېزو اندېښنه څرګنده کړې ده. انټونیو ګوتریش امنیت شورا ته په خپل تازه راپور کې ویلي له پاکستان افغانستان ته ستنې شوې ډېرې ښځې او نجونې له ناوړه روغتیايي وضعیت سره مخ دي او د دوی رواني روغتیا او هوساینه د پام وړ منفي اغېزو سره مخ شوې. په دغه راپور کې چې پرون سه شنبه د اکتوبر په 22 نیټه خپور شوې راغلي چې په تېر 2023 کال کې له پاکستانه شاوخوا 1500 افغانان چې 90 سلنه ښځې او نجونې دي افغانستان ته ستانه شوي دي. انټونیو ګوتریش په خپل راپور کې همداراز په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته په اشارې سره ویلي په افغانستان کې چیرې چې له 12 کلونو څخه پورته عمر لرونکې ښځې او نجونې د 3 کلونو راهیسې د زده کړې له حق څخه محرومې دي، د دوی پر حقونو محدودیتونه لا پراخ شوي او پر دوی د طالبانو لخوا تر نوي ډیر فرمانونه صادر شوي دي. له پاکستانه ستانه شویو دوه میرمنو چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل له کله نه چې افغانستان ته تللي د ښځو پر کار او زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله اقتصادي او رواني ستونزو سره مخ دي.
دلته هر څه ډېر خراب دي، ښځه اجازه نه لري چې خپل کور نه بیرون ووزي. همدا اوس نه کار لرم نه وظیفه لرم، مریضه یم، حتی د دې پیسې نه لرم چې لاړه شم ډاکټر ته خپله تداوي وکړم، چې وظیفه نه یي څنګه به مونږ دلته گزاره کوو. دغه ټول د ما په روح روان باندې تاثیر کوي.
وضعیت صحی ما خوب نیست.
زموږ اقتصادي او روغتیایي وضعیت خراب دی. له پاکستانه چې دلته راغلو کاروبار نسته، پلار مې وزګار دی، موږ هم ښوونځي او کورس ته نسو تللی. کله چې ناروغه کیږو روغتون ته نسو تللی ځکه اقتصاد مو ښه نه دی. له کله نه چې له پاکستانه راغلي یو په افغانستان کې مو ډېرې بدې ورځې لیدلې دي.
زیات روزای بده افغانستان دیم.
د
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي د راپور له مخې د 2023 کال تر پایه په ټوله نړۍ کې شاوخوا 1.5 میلیونه کسان د ځورونې، جګړو او تاوتریخوالي له امله بې ځایه شوي، چې دا شمېره له 2013 کال راهیسې 70% لوړه شوې ده. راپور زیادوي د جبري بې ځایه شویو نفوس نیمایي ښځې او نجونې دي، او په هرو 4 بې ځایه شویو کې یو یې له 12 کلونو کم عمره ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان، په ځانګړې توګه ښځې او نجونې، د دوی پر وړاندې د طالبانو د بندیزونو او اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله ایران او پاکستان ته کډوال شول، چې اوس هلته هم د نیونې، ځورونې او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي.
له پاکستانه راستنې شوې ځینې میرمنې وې چې په افغانستان کې له اقتصادي او روغتیایي ستونزو سره مخ وې. د دې تر څنګ د کډوالۍ ستونزې هغه ستونزې دي چې اوس افغانان ډېر ورسره لاسو ګریوان دي. د ایران پر پوله پر افغان کډوالو د ډزو د اړوند راپورونو له خپرېدو وروسته په ګاونډیو هیوادونو کې د ډېره افغانانو وضعیت یو ځل بیا پام واوښته. په افغانستان کې د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته سلګونه زره کسان یا په خپله خوښه یا د مجبوریت له مخې هیواده ووتل. دا کډوال په پاکستان او ایران کې له ورا سخت وضعیت سره مخامخ دي. د دوی وضعیت ته په یو راپور کې زموږ همکار احمد تکال کتنه کړې ده. تاسو یې واورې بیرته راګرځو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر د روان کال د جون د میاشتې د معلوماتو له مخې اوس مهال په ایران کې شاوخوا 4.5 میلیون افغان کډوال استوګن دي، چې په دوی کې 1,16,000 ثبت شوي، شاوخوا 0.5 میلیون بې اسنادو او پاتې په بېلابېلو اسنادو په دې هیواد کې اوسیږي. د همدې سرچینې د معلوماتو له مخې په پاکستان کې 3.1 میلیون افغان کډوال دی ردی، چې څه باندې 1.3 میلیون ثبت شوي، له 8 لکو زیاتې قانوني اسناد نه لري او پاتې بیلابیل اسناد لري. په دې کډوالو کې یوه ډله هغه خلک دي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د سیاسي مخالفتونو له وجې یا د طالبانو له ویرې له افغانستانه وتلي دي. په دوی کې پخواني پوځیان، خبریالان، مدني فعالان او دولتي مامورین شامل دي. د پرزیدلی جمهوری نظام د وسلوالو ځواکونو یو پخوانی افسر چې د امنیتی ستونزو له وجې د قریشی په مستعار نوم خبرې کوي، ازادي رادیو ته ویل چې ولی ایران ته کډوال شوی دی.
موږ په خوا جمهوریت کې وظیفه اجرا کوله، وروسته چې د طالبان شپه حاکم شو د افغانستان، په دې کې به شک چې موږ جانی او مالی په خطر کې وو، او نږدې دوستان هم په دغه چې دوی دغه د درواغو عفو باندې کېناستو شهیدان سو. بعد د دینه مونږه تصمیم وو چې ایران ته راغلو.
د پخوانی وسلوال پوځ بل افسر چې وایي نوم یې کیانوش مهربان دی او اوس مهال په پاکستان کې اوسي، له ملګرو ملتونو او لویدیځو هیوادونو غواړي چې له خپلو پخوانیو ژمنو سره سم د پرزیدلي جمهوري نظام پوځیانو ته ځانګړې پاملرنه وکړي او په نورو هیوادونو کې د استوګنې امکان ورته برابر کړي. مهربان چې د امنیتي ویرې له کبله نه غواړي خپل اصلي نوم وښيي، ګیله لري.
نظامیان پیشین از سوی همه فراموش شدن، هیچ پروسی
خوانی پوجان لټولو هیر شوی دی. د دوی لپاره هیڅ کومه امیدوارونکی او مشخصه پروسه نشته. نامعلوم برخلیک، بی پلان ژوند، د کار او تنخواه نه لرل، د کډوالو لپاره د کورونو له حد زیاتو لوړو بیو، د ریپورت کېدلو ویرې، د ملګرو ملتونو، د کډوالو د منونکو هیوادونو او په نړیواله ټولنه کې د هغوی د همکارانو غفلت او نه پاملرنې د ټولو کډوالو ژوند تریخ کړی دی. خو د پخوانیو پوځیانو لپاره بیا دا ژوند تر ټولو زیات تریخ دی.
یوه بله ډله افغان کډوال هم شته چې نجونې، ماشومان لري او د هغو د تعلیم د دوام په خاطر تر ډیره پاکستان، ایران یا نورو ګاونډیو هیوادونو ته تللي دي. په ایران کې ډیره افغانان شکایت کوي چې دوی هلته له ډیری ټولنیزو امکاناتو بې برخې دي. قریشي وایي چې د دوی ماشومان حتی په ښوونځیو او پوهنتونونو کې له زده کړو محروم دي.
کوچنی ماشومان مو درس سبقونه دا خو پېچ وژن نسی چې افغاني اسو. ستونزې ورځ په ورځ په منګ باندې فشار راځي، که نن به تلر سره په ډوډۍ باندې مشکلي، به مدره کې اسو، که یو ورځ کارو کو درې ورځ په کورو کې اسو. به شک چې دانن اوسنی حکومت د دوی سره یو کلک مرګرتیا هم لري چې د پخوانی جمهوریت پوځیان دلته نسی او دوباره هغه خلکو ته تسلیمي. دا تکراری دا سیمنګ ملګری شوی دی چې دغه جنې نیولې دي نیمروز کې، نور د دوی درک نسو.
د افغانانو یو بل ډله د کار لپاره ایران ته ځي. دا دود لسی زورایی سی روان دی او دیرای دا خلق پا غیر قانونی لارو لسرحد اوڑی. دا افغانان پا سرحد که دی پولیسو دی وحلو تکولو او حتی وجنو لگواخونو سر مخامخ کیگی. پا گرد سرحد که دا تلی یا میزان دا دوویشتمی نیقی پیخا چه دا نتایید شوی راپورونو لمخی ایرانی پولیسو گنشمیر افغانان پا دازو و وجل دی گواخونو یو مثال دی. څه باندې څلور کاله مخکې د 1999 کال د غویي یا ثور میاشتې په نیمایي کې هم د ایران پر پوله د ګڼ شمېر افغانانو د وژنې خبر ورکړل شو. د هرات ولایت د رباط سنګي سیمې یو شمېر اوسیدونکو چې غوښتل یې د کار لپاره ایران ته ولاړ شي وویل چې کله قاچاقبرانو دوی پر پوله اړول نو ایراني عسکرو ونیول. دوی ادعا وکړه چې ایرانی پوځیانو د دوی ځینې ملګري سیند ته پورې وهل. د شوې ادعا له مخې د اوو کسانو مړي په سیند کې وموندل شول خو نور شل کسان تری تم شوي وو. تهران دا ادعاوې رد کړې. د پرزیدلي جمهوري نظام د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د څېړنو ژمنه وکړه خو وروسته خبره هېره شوه. په تیره تله یا میزان میاشت کې د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قماندان احمد رضا رادان ټینګار وکړ چې د روان 1403 کال تر پایه به 2 میلیون افغان کډوال له دې هېواده وایستل شي. ایراني چارواکو په عین حال کې د افغانانو پر ژوند او ورځنیو فعالیتونو هم د محدودیتونو کړۍ تنګه کړې ده. په همدې میاشت کې د ایران صدا او سیما رادیو تلویزیون راپور ورکړ چې د کرمانشاه ولایت د کرنې په سکتور کې د افغانانو پر ګمارنه بندیز لګېدلی دی او له دې مخکې په پلازمینه تهران او البرز ولایت کې د خوراکي توکو په کارخونو او روغتیایي مرکزونو کې د افغانانو پر ګمارنه هم بندیز اعلان شوی و. همداراز د تایباد ښار سرنوال په دې ښار کې د قانوني او بې اسناد افغانانو پر استوګنه بندیز اعلان کړ او له دې سره پر هر راز تجارتي معاملو د کورونو پر کرایه ورکولو او پلورلو بندیز هم اعلان شو. پاکستان په تیره نیمه پیړۍ کې د افغانانو د مهاجرت کور پاتې شوی خو د 2023 کال له نومبر میاشتې وروسته د دې کور دروازه هغه مهال د افغانانو پر مخ بنده شوه چې د پاکستان حکومت له دې هېواده د ټولو افغان کډوالو د ایستلو پریکړه اعلان کړه. په دې ترڅ کې د سږني کال د اکتوبر تر 19 نیټې پورې نږدې 1.5 میلیون افغانان خپل هېواد ته ستانه شوي دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو ژوند هم د ایران پرتله ډیر ښه نه دی. افغان خبریال ظاهر بهاند هغه ستونزې شمیري چې افغان کډوال له تیرو دریو کلونو راهیسې ورسره مخامخ دي.
افغان کډوال د شپې او ورځې د پولیسو لوري ځورول کیږي، شکنجه کیږي او حتی جیلونو ته اچول کیږي. د دې تر څنګ ځینې هغه کسان هم د پولیسو لوري نیول کیږي چې قانوني اسناد یا ویزې پر لاس لري. په تیرو دریو کلونو کې شپږ د ځانوژنې پېښې رامنځته شوي دي په پلازمینه اسلام آباد کې. افغانان له یوې خوا له بیکارۍ سره مخامخ دي، له بلې خوا اقتصادي ستونزې دي، له بلې خوا ماشومانو ته د ښوونځیو نشتون ده.
په پاکستان کې د افغانانو لپاره ژوند کول اوس اسانه کار نه دی. په تیره میزان میاشت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا UNHCR وویل چې په روان 2024 کال کې شاوخوا 6000 افغان کډوال هلته نیول شوي دي. په پاکستان کې د کډوالو رضاکار مدافع وکیله منیزا کاکړ وایي ډیری دا کسان یوازې له دې کبله چې کډوال دي په زندان کې اچول شوي دي.
په پاکستان کې چې کوم افغان کډوال نیول شوی یا کوم چې په جیلونو کې موږ لیدل یا د ډیټینشن سنټرز کې سدو ساتلې وي، نن نوې پیسې د 10 افغانان مې چې په هغه باندې تور خالدا وي چې دوی ان ډاکومېنټډ. په دې کې به موږ ډېر 10 کسان مو لیدل چې هغه ډاکومېنټډ خو دغه با سربېره دوی نیولې وي. زما ملګری دارند زموږ 10 ملګری چې په خبرې اسلام آباد او کوټه کې هم زموږ مخې ته چې کلم د دوی 10 کیسونه راشي نو موږ دوی مطلب ویفیس نه افلو د دوی کوم هم الته کېدلی شي یا دلته خلاصېدل وي یا ریپورټ کولی وي سې کوم هم هغه پروسیس د دوی لپاره اسانه وي یا دوی موږ په اسانۍ ځین خلاصولی شو هغه پروسیس د دوی لپاره اډاپټ کوو.
نور ګاونډي هېوادونه هم د افغان کډوالو قربانه دي. د UNHCR د ارقامو له مخې د سږني کال تر جون میاشتې پورې په تاجکستان کې د ډیره افغان کډوالو شمیر څه باندې 10000، په ازبکستان کې 9000 او په ترکمنستان کې 3500 کسانو ته رسیږي. په دې هیوادونو کې هم د افغان کډوالو وضعیت د خورا زیاتې اندېښنې وړ بلل شوی دی. ملګرو ملتونو په ترکیه کې د ډېره افغان کډوالو تازه شمیرې نه دي ورکړي، خو د راپورونو له مخې هلته هم د افغان کډوالو وضعیت له ګاونډیو هیوادونو سره ډېر توپیر نه لري. امریکایي پولیټیکو، جرمنی شپیگل مجلې او ځینو نورو رسنیو په تیره تله میاشت کې د خپلو موندنو په اساس خبر ورکړ چې په ترکیه کې افغان او سوریایي کډوال د ایستل کېدو لګواښ او په کمپونو کې له وهلو ډبولو او د تاوتریخوالي له نورو بڼو سره مخامخ دي. سمیع الله شینواری په ترکیه کې له کډوالو سره د ناوړه چلند له کبله د څو میاشتو تر تیرولو وروسته بیرته افغانستان ته ستون شوی. نوموړي ته هغه ترخی کیسې یاد دي چې په ترکیه کې ورسره مخامخ شوی دی.
هلته خو د افغانانو لپاره ډېر ستونزې، مشکلات وو. زه چې تېرې نه لاړم هلته داسې وو لکه مابز موږ دپاره کار نه و، هېڅ شی نه و، بس په کوټه کې پراته. دغه خپلې روپۍ خواړې تقریبا دولس دیارلس زره ډالر ما وخواړه. چې موږ باندې راووتو ډایرکټ به پولیس ونیوو. د ورځې به تقریبا چې په نو ایران نه ترکیه ته اوخته تقریبا سل دوه سوه کسه هره شپه مړه کېږي. د یو چرګ قدر اهمیت ترکیه او ایران زموږ افغانانو ته نه ورکوي. ته چې وروره لاړ شي هلته زموږ د افغانانو دا ژوند وګوري، زندگی وګوري، په والله په بالله چې جهنم دی، جهنم ډېر ور پورې خده.
آیا د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو او نور نړۍ کې د افغان کډوالو ستونزې د حل کېدو وړ دي؟ د کډوالو د چارو د کارپو حفیظ الله میاخیل په نظر د کډوالۍ د بحران او له هیواده د ځوانانو د تېښتې د مخنیوي لپاره باید په افغانستان کې دننه د کډوالۍ عوامل له منځه یوړل شي.
عمده عوامل متاسفانه رواني ناامني ده او همدارنګه بې وزلي ده. د ترڅنګ نور عوامل هم شته چې ځوانان هیواد پریښودو ته اړ کیږي. نو د دغو عواملو د منځه وړلو لپاره یو مشروع نظام ته په افغانستان کې ضرورت ده چې له نړیوالو سره اړیکې ولري، په دې برخه کې په ګډه کار وکړي. موږ یو ملي پلان ته ضرورت لرو په افغانستان کې ترسو دغه د کډوالۍ عوامل مدیریت شي او له هیواد څخه د ځوانانو د تېښتې مخه ونیول شي.
ډیری کډوال چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګاونډیو هیوادونو ته تللي دي، هغه کسان دي چې درېمو هیوادونو ته د تلو په هیله هلته اوسي. له دې ډلې ځینې کسان له خپلو کورنیو سره لویدیځو هیوادونو ته تللي او ځینې نور خپل نامعلوم برخلیک ته سترګې په لاره دي. دا کډوال هم په پاکستان هم په ایران کې د پولیسو د ځورونو، د ویزو د اعتبار د مودې د نه تمدید، د ډیپورت یا شړلو، د پولیسو او حتی خلکو د ناوړه چلند په څیر له جدي ګواښونو او ستونزو سره لاس ګرېوان دي. خو داسې مهال چې نړۍ د جګړو او ناامنیو په سره اور کې سوځي، هیڅوک نشته چې له خپلو مینو د دې بې ځایه شویو خلکو پوښتنه وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
خبرونه ته بیام خراغلی. په افغانستان کې سره لدی چې په ډیری دولتي ادارو او اکثر موسسو کې د خزو د کار مخه نیول شوې ده. یو شمېر خزې په شخصي توګه د ژوند چارو د مختبیولو لپاره هڅې پیل کړې دي. نور حال د غوسی احمدزی په دې راپور کې.
هیلی مایر وردک د خیاطۍ وړوکی شرکت د طالبانو تر بیا واکمنۍ نږدې دوه کاله مخکې هغه وخت جوړ کړ چې له دولسم ټولګي فارغه شوه. دا وایي چې اوس یې په دې شرکت کې د کارکوونکو شمیر زیات شوی دی.
لس یوولس نفر ته ما د کاري زمینه برابر کړې ده. دغه زما سره کار کوي. نور دغه شاګردان هم روزه ما چې د خیاطۍ بخش کې یا د مریو بخش کې یا د آینه دوزی یعنی بعد شاگردان زنورم لارم چه غراتی نویدی دن کار بارز بکن.
د دې په وینا په پیل کې دوی نجونو له دې سره د خیاطۍ په دې مرکز کې کار کوي. هیلی وردک ازادي راډیو ته وویل چې اوس له دې سره د خیاطۍ په دې مرکز کې شپږ کسه کار کوي. نوموړي زیاته کړه چې د دې سربیره یې پخوا کارونه خو
زما تولیدات چې دی هغه مشتریان ډېر خوښي وي، ډېر انتخاب وي. یو همیشه زما تولید کې چې دی هغه زه خپل تولیدات کې غواړم چې نوآوري وبوسي. یعنی ما تولیدات کوو بخښه دي او ورکه کمه دي. نو زه کوشش کوم چې په هر تولید کې زمون اوري ووسی او تکرار ونه ووسی او تقلید ونه ووسی کې نو امام مشتریان چې دي زمون مشتریان زمونه خوښ او خوشاله دي زمو کاربار او شکر ووس بخي کده یعنی خو بیا هم ووس افغانستان اقتصاد ته ضعیف شو دی بعض خلک یعنی دومره جمهوریت وخت کې دا شان زیات وو زیاد فرماشینه مخستل خواه وست دومره ندی خواه بیام که نظر نور خلق و نراغه تا دیم با کاربار بانی دومره تصیب نده کرد و مشتریان مشتاق چون تولیدات می دیر مشتریان خواهی وی و مشتریان می برست و رست زیادی گی فرماشینه می
او رسله دی چه ده 2022 کال پر دسمبر که ده طالبان و اقتصاد وزارت پا افغانستان که دمرستی رسونه پا بحرانیو او کورانوی غیر دولتی موسسو که ده خزو پا کار بندیز و لگوا لزگو نظر خزی بیکاره شوی. تر دی مخ که لروختی او امنیت اپراتا پا دیره نور دولتی دارو که ده خزو ده کار مخانیول شوی و چه ده پریکری ده خلکو پر اقتصاد منفی اغیز و کرد. خراب اقتصادی وضعیت د متشبس خزو کارونه اغیزمن کړی دی خو د ځینو متشبسینو کارونه په ټپه نه دی درېدلی هیله مایر وردک بیا له خپله کاره خوشاله ده او وایي چې نو وخت د دې سبب شوی دی چې هڅې روانی شي
کوشش کوم چې په هر تولید کې زما ناوري ووسي او تکرار ونه ووسي او تقلید ونه ووسي زما تولیدات چې دي هغه وبخښه لري یعنی وبخښه نه کړي زه کار کوم چې هغه ګند افغاني دي ازرګي لباسونه دي بلوچي لباس سنادی و دغه مردانه کندوری دوخت یخندی گجراتی چادر دی قرون دی دست خیاطی بخش دی یعنی زو و بخشو که بده هر سکی کار کوم یعنی و بخش یا و رقم تولیدات دی مود
د اغلی وردک په څیر په کابل کې د جمهوریت نظام د وخت یو بل متشبسه سیده غزدیوال چې په 2019 کال کې غزدیوال فیشن په نوم شرکت جوړ کړ د ګلدوزی چرمدوزی زرتارو او خیاطی برخو کې یو شمیر مېرمنو ته اوس هم د کار زمينه برابر کړې ده
کمرغه د موږ زیاتره هغه کارکونکي چې دی هغه په کلیو کې دی په هغه سي کلی کې اوسېږي په هغه سي کورونه کې دی تر څنګ څنګه دی او کور مسؤلیت لري او کولی سی چې موږ ته د موږ کوم خام مواد دي هغه توګي چې دي هغه راته برابر کی
د دوی ډیر شمیر کارکونکي له کلیو دي او په کلیو کې کار کوي سیده وای چې سره لدی چې د خځې له دوی سره کار کوي دوی د خپل کورونو مسؤلیتونه هم پر مخ وړي
نو د موږ کوم خدمات دي هم کوم توګي چې دي هغه افغانی کالی دی چپانی دی سرپتلونی دی او دیناری نولا پر وسکتون سادر دادی او پر راتلون که کیمو دیموک مو خدا ده چی هم دا خپل کار تنورا پر مختاگ ورکو او وکریسو چی همه خیزی چی اوز پا کورونی که ناستی دی اوی دا دست یا فرصت برابر کو چی دا اوی لپر یو خب بازار وی او وکریسی چی خپل هم دا کونی توگی دی دا پا خیر قیمت بندی نریوال بازار تا وراندی
سیدی زیاده کرده چه کومه خزینه چه دوی سره کار کوي یو شمیریه ده لستونو خوله او غاره جوده بی چه زر یا اتس و افغانه تر لسه کوي او پا دی پیسو ده خپل جوان ضروریات تر یو بریده پوره کوي ده سیدی پا باور ده میرمنی کولیشی چه پاراتلوگی که پا خپل همداسه شرکت جوړ کړي خو اکثره هغه میرمنی چه ده لسی سنایو کار کوي پا دی باور دی چه کارونه ننسبا دیر خراب شوی دی په دوی کې و هم نگینه افیزی ده چه ده لورا په نوم شرکت لري ده آزاده رادیو ته وویل
تر پخوا کارونه ډیر زیاد تغییر کرده پخوا بچه و کارونه بزنس هر سر دیر خیروان و خرید فروش دیر زیاد و ډیر آردار به مخسته هم لبهر هم دنن افغانستان که لنور ولایتو چخوا و پا کابل که فرمایشات ډیر زیات و خو د تیر کلونو په پرتله اوس لږ څه کارونه کمزوري سي
د کارونو د کمزوري کېدو په اړه مو چې د لورا شرکت د مشر اغلی افیزی نظر وپوښتو هغې وویل
چې د خلکو اقتصاد لکه پخوا ډیر زیات ښه نه ده چې دوی وشي کولی افغاني جامو یا هم دستوزي کالی باندې دوی پیسې ورکړي ځکه چې ټول ترجیح ورکوي باید دغه پیسې په خوراک او په نور شیان چې په د چا په ژوند کې ډیر زیات اړین دي هغه باید مصرف کړي
د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې دي او دوی نه غواړي پر افغاني جامو یا هم دستدوزي کالی باندې پیسې ورکړي دي ځکه چې د خلکو اقتصاد ضعیف شوی دی او ټول غواړي پر اړینو شیانو لکه خوراکي توکو باندې مصرف وکړي. اغلی افیزی زیاتوي
ډېر خلک وته افغانستان بهر تللي او دوی ډېر یعنی علاقه دي تنه لري. مثلا پخوا چې د رسنیز کارمندان جونې یا هم مدلان یا نور کوم کسان څه په رسمي ځایونو کې به هم له دغه کالۍ څخه استفاده کوي. اوس تلویزیونو کې هغوی یعنې مشخص کالي او جامې لري چې باید واغوندي.
نګنې افیزي بیا وویل چې لا هم ځینې سفارشات ترلاسه کوي چې دا د دوی پخواني مشتریان دي چې له بهرنیو هیوادونو فرمایشات ورکوي او د افغانستان دننه هم د یو شمېر پخوانیو مشتریانو فرمایشونه اخلي. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت له لوري پر ښځو مادیتونه د دې سبب شوی چې د دوی کاربار د پخوا په څیر نه وي. ملګرو ملتونو د طالبانو د حکومت محدودیتونه د ښځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک تبعیض ګڼلی او د طالبانو له حکومت ژر تر ژره د ښځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض لرونکو ټولو پالیسیو د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا د تیرو څلورو لسیزو جګړو څخه زیږېدلې لوږه د اقلیم بدلون اغیزې په ټولنیز ژوند کې د ښځو د ګډون په برخه کې محدودیتونو او له پاکستان او ایران څخه د ستنیدونکو کډوالو بحران ته په کتنې اټکل کړی چې په 2023 کال کې به هم د افغانانو اړتیاوې په لوړه کچه پاتې شي او تر ډیره به هغه ښځې اغیزمنې شي چې د کورونو سرپرستی ورتر غاړې ده.
مننه چې تر دې دمه را سره وي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې به د زهرو کاروان خبرونه درته وړاندې شي، خو تر هغې مخکې د خبرونو لنډیز. ملګري ملتونه وایي د طالبانو د حکومت د لاسوهنې له امله د بشري مرستو درې اتیا پروژې په موقت ډول ځنډول شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا پرون ناوخته په یو راپور کې ویلي، په 13 سپتمبر میاشت کې د دوی په چارو کې د طالبانو د مستقیمې لاسوهنې 103 پیښې ثبت کړې دي. په راپور کې راغلي چې دغه پروژې د طالبانو حکومت د 98 لاسوهنې له امله ځنډولې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ په کاناډا کې د ښځو د حقوقو له یو شمېر افغان فعالانو سره کتلي دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو وضعیت د دوی د بحثونو له مهمو موضوعاتو څخه ګڼل شوی دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی نصیر احمد فائق وایي، په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د بندیزونو لګیدل نه یوازې جنسي اپارتاید دی، بلکې د هغه نسل لپاره په شاتګ دی چې یو وخت یې د روښانه راتلونکي هیله لرله. د ایران ولسمشر مسعود پزیشکیان او د هند لومړی وزیر نریندرا مودی د سه شنبه په ورځ ناوخته د روسیې په کازان کار کې د بریکس د شپاړسمې سرمشریزي په څنډه کې د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د روسیې د دفاع وزارت ادعا کړې چې دغه هیواد هوایي دفاعي سیستم د چهارشنبه په سهار د کریمیا په ټاپو ځمکې د اوکراین 14 بې پیلوټ الوتکې رانسکورې کړې دي. او ټاکل شوی د بیلاروس راتلونکي ولسمشریزې ټاکنې د 2025 کال د جنوري په 26 ترسره شي. د نیټه نن چهارشنبه د دې هیواد د پارلمان لخوا اعلان شوه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمک سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چی السیس موسسه وای سه کال په افغانستان کې تر 8000 هکتار او ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل شوی و.
The future of the poppy band is fragile. The Taliban
پراتلونکو کې به د کوکنارو د کښت منع کولو تصمیم ماتي. سره لدی چې طالبان په خپل تصمیم کې جدي دي، دوی د وی ایدیالوژي له مخې د کوکنارو کښت او د نشې موادو له تولید سره مبارزه کوي. په یو بل راپور کې به واولی چې د نیمروز بزګران وای د اوبو د نشټوالي له امله مو د کوکنارو بدیل کښتونه له منځه ځي.
مسلمانانو کښتونه کړي دي، دا د عملی وینه په درې میاشتې اوبه نه دي باندې لاسي چې په تر اوبو اوبه کم هم دوی وچیږي هم ځکه خرابوي.
دا چې یو معتاد باید څوک وکړي چې د زهرو ایستلو پړاو په اسانۍ ور باندې تیر شي، په دې اړه مو د متعدینو د درملنې د متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې.
د هیروینو په کارونکو کې کېدای شي یو کس ته اس حالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خېټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
لارا درې څومره ورته چې ماته پیغور راکې.
خیر دی زویا، پردې سره خو نه دی، خپل پلار دې د یو خبره وکړه بیا کړه.
مورې دا یو ځل نه دی، ته وایا زه درچا کم یم او چاته مې څه ضرر رسیدلی ده؟ زه نور لاس پکاوی نشم زغملی، دا کور نه دی، سم زندان دی زندان، زه نور په دې کور کې نه اوسېږم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د السیس په نوم برېتانوي موسسې تحلیل ښیي چې سح کال په افغانستان کې تر 8000 هکتارو ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل شوی و. دا تحلیل چې د سټلایت یا سپوږمکۍ د عکسونو پر بنسټ چمتو شوی ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت تر پروسه کال نږدې نیمایي راکم شوی دی. د السیس موسسې څېړنه ښیي چې د کوکنارو د بل فصل له رارسېدو سره سم به د طالبانو حکومت له بزګرو سره د اقتصادي مرستو په برخه کې د پاتې راتلو له امله د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې له جدي ستونزو سره مخ شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د السیس بنسټ په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید د وضعیت په اړه خپل دریم تحلیل خپور کړ. دا تحلیل چې د سیټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله د کوکنارو د کښت د عکسونو پر بنسټ چمتو شوی ښیي چې سږ کال په افغانستان کې په 2302 هکتار مځکو کې کوکنار کرل شوي و، په داسې حال کې چې دا کښت پروسه کال 2602 هکتار و. السیس موسسې موندلې چې د کوکنارو د کښت کمېدلو یو علت دا دی چې د کوکنارو له کښت سره د کندهار، روزګان او دایکنډي ولایتونو بزګرو لیوالتیا کمه شوې، خو برعکس سږ کال د بدخشان ولایت بزګرو ډېر کوکنار کرلي دي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د کښت د دوام همدا علت د خلکو بېوزلي ده.
بله، دیکانان هم د غنم و یا د نورو شیانو نه دومره فایده په لاس نه راوړي لکه څومره چې د کوکنارو نه پیسې په لاس ورځي. نو په دې خاطر د غربت له وجې هم کری یو علت دا دی چې خلک غریب هم دي. طالبان خو په اوس وخت کې دا خپله دومره ډېر امکانات نه لري چې د ټولو خلکو سره کومک کړی وکړي شي، او بین المللي ټولنه هم داس ښکاره کوم کومک نه کوي چې دیکان ته یې فایده ورسیږي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر کړي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره مرسته وکړي. د السیس موسسې په تحلیل کې دا هم راغلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو او تریاکو د قاچاقو راتلونکی نه دی څرګند. د دې موسسې په باور د تریاکو د بیو له لوړېدو سره د طالبانو ځایي جنګیالي او پیاوړي ملاتړي تر ډېره بریده د نشي موادو له قاچاقو سره تړلي دي. د نړیوال بحران ګروپ تحلیلګر ګرم سمیت باور لري چې د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې د کوکنارو له عایدو سره د بزګرو تړاو ته په کتو سره امکان لري چې په راتلونکو کلونو کې د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو پرېکړه له خنډ سره مخ شي.
The future of the poppy band is fragile. The Taliban
paratunki ke ba da kuknaro da kakht manakawlo tasmin maki saral disi Taliban pakhpal tasmin ki jididi dui dewi ideology le makh da kuknaro kakht aw da nashi muadul tawlid sar mubariza kini khuda maluma na dasi dui ba somra makh ki ularsi zakasi da khalko zwan da kuknaro la karobar sar talale de pa di surat ki Taliban ta grana dasi paratunko kaluno ki da kuknaro da kakht manakawlo kni ta dawam
this ban into future years.
په افغانستان کې د کوکنارو بیا کرل کېدو او تاریخ په قاچاقو کې د طالبانو د ځایي چارواکو د شکلتیا په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کیږي چې د طالبانو حکومت د دوهې تر درېیمې غونډې وروسته په ظاهره هڅه کوي چې د افغانستان د بزګرو لپاره د نړیوالې ټولنې مرستې راجلب کړي. د دې تر څنګ ملګرو ملتونو هم د طالبانو له حکومت سره ژمنه کړې چې د افغانستان له بزګرو سره د اقتصادي مرستو لپاره به ډیر ژر د بهرنیو ډیپلوماټانو یوه غونډه راوغواړي.
نشه
د موتات پر روختیا څنا وړه اغیزه کوي.
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر مې ورته ځوان مبي از نه سمي وسره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بخي بیا ځان زنه سم خلاصه وله
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې تک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون پوچ کړو اخونه دمون خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو رويدي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز د خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د نیمروز بزګران شکایت کوي چې کافی اوبه نه لري او کښتونه یې له منځه تللي دي. د دې بزګرو په لړ کې جینو یا ازادي راډیو ته وویل چې سخ کال یې په خپلو ځمکو کې د خاشخاشو پر ځای نور تخمونه وکرل، خو د دې کښتونو د اوبولو لپاره کافي اوبه نشته. دا بزګران د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د کښتونو لپاره دې له کمال خان بند څخه اوبه ورخوشي کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
نیمروز د افغانستان د تودو یا ګرم سیرو ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې د کښت او کروندې لپاره مناسبه هوا لري. پخوا د دې ولایت په ځینو سیمو کې د روا کښتونو تر څنګ کوکنار هم کرل کېدل. د نیمروز بزګران وایي چې سږ کال یې د طالبانو حکومت په امر په هغو ځمکو کې هم روا بوټي کرلي چې پخوا به یې کوکنار پکې کرل، خو سږ کال یې د اوبو د نشتوالي له امله د دې کښتونو حاصلات خراب شول. د نیمروز یو بزګر سورګل چې له یو ځمکوال څخه یې ځمکه په اجاره اخیستې وایي څو میاشتې کېږي چې له کمال خان بند څخه د دوی ځمکو ته اوبه نه دي رسېدلي.
مسلمانانو کښتونه کړي دي، دا عملی وینه په دا درې میاشتې اوبه نه دي بندې لاسي چې په تروو اوبه اوبه کړم هم دوی وچېږي هم ځکه خرابوي. که چېرې اوبه وي په بند کې زموږ دغه خواهش د لوړو چارواکو دغه خواهش تقاضا ده، که چېرې اوبه لري اوبه دې ورته رایله کړي، دوندر اوبه دې رایله کړي چې دا مسلمانان د خپل کښتونه اوبه.
دا مهال په نیمروز ولایت کې پومبه، جوار، غنم، سبزیجات، د خورما او انارو باغونه د کوکنارو بدیل بلل کیږي. د نیمروز ولایت یو بل بزګر بسم الله شکایت کوي چې که څه هم د کوکنارو لکه څخه یې لاس اخیستی خو بدیل کښت تاوان ورته رسولی دی.
مشکل ولایت امروز آب از سر درزی است.
امروز ولایت ستونز از اوبو ده که ده کخل پار اوبو وی هغه میوی چه لده موسم سر جوری وی خاص رو ورکوی. تاسی او گوری ده زراعت ریاست سا کل موگ تا جوار را کرل او موگ و کرل پنبا موگ کرل و دا چه اوبو نشتا طول و چول تا دی تاسی وی نی.
دین امروز ولایت یو بل بزګر عبدالرضا بیا د کوکنارو د کښت منع کولو له امله خوښ دی، خو د بدیل کښت له امله زیان ورته رسېدلی دی.
اوس موږ دا نور کښتونه چې کوو ښه حاصلات موږ لاسته راځي. په نیمروز کې انار جواب ورکوي، سردرخت انګور جواب ورکوي، راځه پسې عناب و خورما او دا چې شیان جواب ورکوي، پالیس ښه جواب ورکوي، د غنمو کښت ښه جواب ورکوي چې اوبه یي اوبو څه هم موږ کمبوت لرو د اوبو.
د طالبانو حکومت ځایي چارواکي وایي دوی له بزګرانو سره په ګډه کار کوي چې د کوکنارو بدیلو کښتونو ته زمینه برابره کړي. د نیمروز ولایت د زراعت او مالدارۍ رئیس مولوي شیر احمد رفیع ازادي راډیو ته وویل چې ځینو بزګرانو د کوکنارو له بدیلو کښتونو څخه ښه حاصلات ترلاسه کړي دي.
د نیمروز ولایت کې خلکو چې ډېره مخه کړې ده هغه کنجتې او پخته یا کالک په اصطلاح باندې ښه بازار هم لري او ښه حاصلات هم لري او دهقانانو ډېر خوشحاله دي، مرض وفات هم کم وي.
د طالبانو حکومت دوه کاله مخکې د کوکنارو د کښت منع کولو پر مهال له بزګرو سره ژمنه وکړه چې بزګرو ته به د بدیل کښت زمینه برابروي، خو تر دوه کاله تېرېدو وروسته یې بیا هم بزګرو ته د بدیل کښت زمینه نه ده برابره کړې. بزګران شکایت کوي چې د بدیل کښت د نشتوالي تر څنګ د کښت لپاره د اوبو له نشتوالي سره هم مخ دي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هیلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس بې خبر نه خمخم مورم.
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر و، همدغه سرمایه مې ټوله واخلم.
د نشي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 1925 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1269 منځنۍ څپو باندې واورئ. کله چې معتادین له نشو څخه لاس واخلي، دوی خمار کیږي چې په نتیجه کې له سخت نس ناستي، بدن درد، تبې او کله کله د مرګي په ډول له داسې حملو سره مخ کیږي که روغتیایي کارکوونکي ورسره نه وي، ښایي د مرګ له خطر سره مخ شي. دا چې معتادین په دې پړاو کې له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، د زهرو ایستلو پړاو څومره دوام کوي، او یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو پړاو په اسانۍ ورباندې تیر شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړي. او په پیل کې مو پوښتلی چې په معتادینو کې د زهر ایستلو پړاو څه ته وایي.
په معتادینو کې د زهر ایستلو مرحله هغه حالت ته ویل کیږي چې د مخدره موادو استفاده کوونکي ونشي کولای مخدره مواد ترلاسه کړي. دغه مرحلې ته د زهر ایستلو مرحله یا د ډیټاکسیفیکیشن ویل کیږي. د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله چې په عامه اصطلاح ځینې خلک ورته د خمار مرحله وایي، مختلف اعراض او مختلفې علامې لري. د بیلګې په توګه د هیروینو په کارونکو کې کیدای شي یو کس ته اسهالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خیټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي، شدید سردردي ورته پیدا شي، او د دې تر څنګ له رواني لحاظه له مختلفو ستونزو سره مخ شي. د بیلګې په توګه ځینې کیدای شي ډپریشن سره مخ شي، ځینې کیدای شي خپل رواني حالت کنټرول نه کړای شي او خپل توازن له لاسه ورکړي. په ځینې نورو موادو کې کیدای شي شدید بیخوبي وي، نارامي او مخارش حالت درلودل وي.
د خماري یا زهر ایستلو پر مهال معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
په دې مرحله کې د مخدره موادو استفاده کوونکي یو شدید تشویش، شدید نارامي لري. دوی غواړي په هر شکل چې وي باید مخدره مواد ورته ورسیږي، او کیدای شي په دې وخت کې دوی مختلف مشکلات ځان ته پیدا کړي. کیدای شي له چا سره شخړه وکړي، غلا وکړي، پیسې پیدا کړي، او په یو شکل سره ځان ته مخدره مواد پیدا کړي. دا مرحله اگر چې ډیره اوږده نه ده، ولی د ډیرو معتادینو لپاره یو ویرونکې مرحله ده، ځکه دوی له دردونو، له بیخوبۍ او له نارامۍ ډیر په تکلیف وي.
د زهر ایستلو مرحله د تحمل لارې چارې کومې دي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو په مرحله کې تر ټولو معقوله لار دا ده چې د مخدره موادو استفاده کوونکی یا معتاد د کورنۍ لخوا یا د نورو هغه کسانو لخوا چې د ده په شاوخوا کې دي وهڅول شي چې د درملنې یو مرکز ته ورشي یا بوتل شي. د درملنې په مراکزو کې د دوی د درد د کنټرول لپاره دوی ته مختلف درمل ورکړل کیږي، او له دې درمل سره دغه اعراض او دغه مشکلات کنټرولېدای شي.
د خماری یا زهر ایستلو مرحله څومره دوام کوي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله یا همدا د خمار مرحله ډیره اوږده نه ده. په مختلفو مخدره موادو کې فرق لري. مثلا د الکول کارون کې، د هیروئین کارون کې، د کوکائین او د میتامفیتامین په نوم ده یوې بلې مخدره مادې کارونکو کې فرق لري. د بیلګې په توګه د هیروئین کارون کې له 12 تر 24 ساعتونو پورې که چیرته مخدره مواد نه اخلي، په دوی کې دغه اعراض پیدا کیږي. دغه اعراض په دوهمه، دریمه او څلورمه ورځ کې زیاتیږي، او په دې اوله هفته کې اعظمي حد ته رسیږي. خو له یوې هفتې وروسته دغه مشکلات بیرته کمیږي، او په دوو یا په ځینو حالاتو کې په دریو هفتو کې په مکمله توګه له منځه ځي.
آیا د زهر ایستلو مرحله په ټولو معتادینو او ټولو نشه یي موادو کې یو ډول ده او که توپیر لري؟
د ترک مرحله یا د پریښودلو مرحله په ټولو معتادینو کې یو ډول نه وي. دا په مختلفو عواملو پورې اړه لري. په دې پورې اړه لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد کارولی دي، د دوی وجود څومره په مخدره موادو وابسته دی، څومره تغییرات د دوی په وجود کې راغلي دي، په کومه اندازه یې مخدره مواد کارولی دي، د مخدره موادو کوم ډول یې کارولی دی، نو په دې اساس دا خلک په دې مرحله کې د یو ډاکټر یا د یو صحي کارکوونکي لخوا وارزول شي او د دوی د وضعیت مطابق او د دوی د وجود د ضرورت مطابق دوی ته دارو او درمل ورکړل شي.
آیا یو معتاد کولی شي چې د نشې پرېښودلو دا مرحله په کور کې د روغتیایي کارکوونکو له موجودیت څخه پرته تیره کړي؟
د مخدره موادو د پریښودلو په لومړیو ورځو کې مختلف جسمي او رواني اعراض پیدا کیږي. په ځینو مخدره موادو کې دا اعراض کیدای شي بعضې خطرناک عواقب هم ولري، ولې په اکثرو حالاتو کې دا اعراض خپله کنټرولیدای شي. ولې تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي. که چیرته دوی نشي کولای یا نه غواړي چې په کوم مرکز کې درملنه وکړي، ځینې روغتیایي کارکوونکي کیدای شي له دوی سره په کور کې د دوی د اعراضو په کنټرول کې کومک وکړي.
ډېری کسان د زهر ایستلو له مرحلې څخه د ویرې په خاطر د نشې پرېښودلو ته زړه نه ښه کوي. د دوی دا اندېښنه څومره پر ځای ده؟
ښه خبره دا ده چې دغه مرحله چې د زهر ویستلو یا ډیټاکسیفیکیشن مرحله ورته ویله کیږي لنډمهاله ده، یعنی په یوه هفته کې کیدای شي د دوی مشکل کنټرول شي. نو په دې اساس له دې مرحلې ویره نه ده پکار، فقط د کورنۍ او د دوستانو ملاتړ او یو کلینیک ته یا یو صحي کارکوونکي ته د معتادینو د یو مرکز تر نظر لاندې کار کول ورته ضرور دي. دا بیا هم په دې پورې اړه لري چې یو کس څومره مخدره مواد او د څو کلونو لپاره او په کومه اندازه اخیستي وي. که چېرته یو کس د ډېر وخت لپاره او په ډېره اندازه مخدره مواد اخیستي وي، د دوی د پرېښودلو اعراض یا ستونزې هم زیاتې وي. بعضې مخدره مواد ځینې جدي صحي ستونزې راولاړوي. که چېرته یو کس معتاد وي او یو په یو دغه مواد قطع کړي، د بېلګې په توګه د الکولو کاروونکي، که چېرته دوی د الکولو معتادان وي او که چېرته دوی یو په یو الکول اخیستل پرېږدي، کیدای شي د ترک په مرحله کې دوی ته ځینې جدي صحي ستونزې پیدا شي. د بېلګې په توګه کیدای شي د مرګي له حملاتو سره مخامخ شي یا د دوی دماغي توازن ګډوډ شي. او په عین شکل سره د هیروینو کاروونکي کیدای شي له جدي بې خوبیو دردونو اسهالاتو سره مخ شي، چې د دې اسهالاتو په نتیجه کې کیدای شي دوی د وجود مایعات له لاسه ورکړي او په دې اساس د دوی ژوند له خطر سره مخامخ شي.
یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو مرحله په اسانۍ ورباندې تېره شي؟
د مخدره موادو معتادینو ته تر ټولو غوره لار دا ده چې دوی خپله مراجعه وکړي د درملنې پروګرام ته، د مخدره موادو د تداوی په کلینیک دوی خپله دغه مرحله تیره کړي. په دې صورت کې به دوی نه تنها دا چې د درد او د نورو اعراضو لپاره درمل پیدا کړي، بلکې د درملنې نورو مرحلو ته به هم د دوی لپاره امکانات موجود وي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي معتادین باید د زهر ایستلو پړاو د روغتیایي کارکوونکو تر څارنې لاندې تیر کړي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخې ته راورسېدو. په دې برخې کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جاوید معتاد وي او ټول کورنۍ ورسره په تکلیف وي. مور او پلار یې روغتون ته بیا یې علاج کوي. جاوید بیرته د پخوا په شان عادي ژوند پیل کوي چې په دې کار سره هم جاوید او هم یې کورنۍ خوشاله وي. خو یوه شپه د ډوډۍ خوړلو پر مهال ناڅاپه جاوید مرور کیږي او له کوره وځي. مور یې تر یوه کاله پورې وي او بلې خواته سرګردانه ورپسې ګرځي، خو بیا هم جاوید نشي پیدا کولای. دا چې جاوید ولې مرور او له کوره ووت او وروسته به څه پېښې شي، دا به په ډرامه کې واورو.
Thank you. خزی جاوید چیرې ده؟
جاوید په خپل کوټه کې ده.
ورته وای چې ډوډۍ ته راشي، دی ول شپه ورځ په کوټه کې وي.
سمه ده، ورته وبه وایم. جاوید او جاوید.
بلې مورې، څه وای؟
مور دې قربان سه، ډوډۍ ته راسه.
سمه ده مورې، دا دې راځم.
خزی جاوید ته لکه علاج هیڅ ګټه نه وي کړې، بیا هم هغه دی دی او هغه یې خوینه دی.
دا دې مورې راغلم.
راځه بچه، هلته د سبخان سر ته کښېنه.
سمه ده مورې، دا دې کینمه.
جاویده، موږ تا سره څومره زحمت وګاله چې ستا علاج مو وکړ، ته خو بیا هم هماغه پوډري یې.
ولې پلاره، څه مې وکړه؟
ټوله ورځ لکه ملنګ په کوټې نه نوتلی، سړی لږ له کوره راوځي او دی خو اخوا وګرځي. ستا خو اوس هم ټول خوینه دې پوډري دي.
ته یې کوټه څه کوې؟ چا ته خو یې ضرر نه دی رسېدلی. پخوا به په میاشتو میاشتو له کوره ورکوم، و چې په کور کې ناست یې او موږ ټوله ورسره خوشحاله یو. ته وایه چې ولې دباندې نه وځې؟ دباندې به نو څه وکړې؟ بېرته هغه پخوانی ملګرو ته ورسې.
لارا، دا دې څوم وار ده چې ته ماته پیغور راکې او پوډري راته وایې. بس دې، نور دا سپکاوی نه شم زغملی.
خیر دی زویا، پردی سړی خو نه دی، خپل پلار دی. د یوه خبره یې وکړه، بیا کړه.
مورې، دا ی اول ځل نه دی، په هره خبره کې پوډري راته وایي. ته ووایه زه تر چا کم یم او چا ته مې څه ضرر رسېدلی ده؟ زه نور دا سپکاوی نه شم زغملی. دا کور نه دی، سم زندان دی، زندان. زه نور په دې کور کې نه اوسېږم.
والکه ودرېږه، زما خبره خو واوره. په دا توره شپه چېرته ځې؟
آ چېرې چې ځم، ځم، هغه زما کار دی، زه نور لاړم.
پرېده، دومره ډېرې زارۍ مه ورته کوه.
اوس سړیه، ته ولې هلک تار ور د پوټرو پیغور ورکوې؟ اوس خو شکر دی جوړ شو. دا ستا سره ښایي چې ځوان هلک تار ور پیغور ورکوې؟
نو دا خو رښتیا وایم.
تا خو هم پخوا سود کاوه، که تا ته څوک سودخور وایي خو دې نه بدېږي.
بس ده خزی، اعصاب مه راخرابوه، پخوانۍ خبرې مه راپورته کوه.
ته ولې پخوانۍ خبرې راپورته کوې او جاوید ته پوډري وایې؟ ها، په څه تکلیف مو د هلک علاج وکړ؟ ډاکترانو راته وویل چې د پوډرو پیغور مه ورکوئ. که بل چا لا پوډري ورته ویلی، تا به یې مخ نیولی، خو ته په خپله هره ورځ ورته پوډري وایه. ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه خوري، راځه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام. راځه پر هغه چوکۍ کښېنه.
ښه سمه ده ډاکټر صاحب، دا دې کښېنم.
ښه خوري، ووایه څه مشکل لري؟
ډاکټر صاحب، ستا به په یاد چې زما د محتاج زوی علاج ستاسې په شفاخانه کې اوس.
او، ستا زوی مې یاد دی، جاوید یادوي؟
هو، جاوید یادوم.
ولې؟ خدای دې خیر کړي، په جاوید څه شوي دي؟
جاوید زوی مې بېرته په نشو اخته شو.
ولې؟ څنګه بېرته په نشو اخته شو؟
پلار به یې کله کله پوډري ورته ویل. اخر یې یوه شپه زړه تنګ شو، پلار ته یې وویل چې ته ولې ما ته د پوډرو پیغور راکوې. بس هغه وچ له کوره ووته او بیا رانغی.
یاره، دا خو ډېر بد کار شوی دی. ښه، بیا څه وشوه؟
تر یوه میاشت منډه او ستړیا وروسته مې پیدا کړ. ګورم چې په یو چټل لښتي کې ناست دی او بیا هم هغه غم لړلي پوډر څکوي.
اوف، بیچاره څومره ښه جوړ شوی و. ښه، نو څه یې ویل؟
ډېرې زارۍ مې ورته وکړې چې نیشه پرېږده او کور ته راس، خو زما خبره یې ونه منله. ډاکټر صاحب، اوس یو چاره راوشه چې زوی مې نشه پرېږده او بېرته کور ته راس.
خورې، په دې کار کې تاسې خپله ملامت یاست. ما خو تاسې ټولو ته وویل چې جاوید ته به د پخوانۍ نشې پیغور نه ورکوئ، تر یوه وخته به یې هر ناز منی او خوشحاله به یې ساتئ.
ما خو خوشحاله ساته، خو پلار یې خیال نه ساته. څو وارې مې ورته وویل چې هلک ته د پوډرو پیغور مه ورکوه، ځوان دی، بده یې ګڼي، خو د زما خبره نه منله. خیر، اوس یو چاره راوښیه.
هغه وخت جاوید خپله غوښتل چې نشه پرېږدي، اوس باید بیا هم دی په خپله خوښه علاج ته غاړه کېږدي. یوه لاره یې دا ده چې پلار یې په مهربانۍ په خلا کړي او وعده ورسره وکړي چې بیا به پیغور نه ورکوي.
ډاکټر صاحب، پلار یې کله دا کار کوي؟ هغه یو کبرجن او سټمبه سړی دی. که دومره عقل یې درلودی نو اول به یې له هلک نه خفه کولی.
بله چاره نشته، په زور د معتاد علاج نشي کېدی. موږ په زور د چا علاج نه کوو او نه ګټه لري. که علاج هم وکړو نو څه وخت وروسته بیرته په نشو اخته کیږي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله په امان.
د زهرو کاروان.
Sada bangro chan chan.